خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان حکومت د پاکستان دا ادا په کله کړې دوي چې وای حقانی شبکه په افغانستان کې زیات فعال ده. د غراز د همورې چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د دوی طرحو باندې غور وکړي او عملي کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فراه د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لاس ستر مرکزونه جوړ کړي دي. افغان حکومت پر پاکستان غږ وکړ چې د حقاني شبکې په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. او د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی دی. د خبرونو تفصیل: د فراه د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لږ تر لږه لس ستر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغ یې پر پورته کړی دی. د فراه د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله قانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له خپلو مرکزونو څخه په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړوي او عملي کوي. د فراه د ولایتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل هلته امنیت خراب شوی او که حکومت پام ونه کړي وضعیت ډیر خرابېدلی شي. خیر محمد نورزی زیاته کړه چې دښمن دې حتی رسېدلی چې حتی هغو کلیو ته چې د مرکز مربوط دي لاس ورغځوي او زموږ وطنوال ترور او تهدید کوي. خو د فراه امنیه قمندان وایي چې یوازې په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مرکز شته او په دې ولایت کې د امنیت د خرابېدو نظر نه تاییدوي. د افغانستان حکومت پرون سه شنبه پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د جمهور ریاست خبر پاڼې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي افغان حکومت پاکستان ته کره شواهد وړاندې کړي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې موجودیت او فعالیت څرګندوي. خبر پاڼې زیاتوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف رامنځته کړی دی. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د حقانی شبکه په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله ځپل شوې او په افغانستان کې فعالیت پیاوړی شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې قاری صلاح الدین د دوشنبه په شپه د هرات د شینډن ولسوالۍ په لاره کې نیول شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې قاری صلاح الدین په وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په فاریاب کې د وسلوالو حملو مشري کوله. قاری صلاح الدین غوښتل چې د بادغیس، هرات او کندهار پر لاره ځان د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته ورسوي. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه دغه راز وایي چې په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله زیات شمېر وسلوال د تېښتې په حال کې دي چې قاری صلاح الدین هم پکې شاملېږي. په پروان کې د ملي اردو عسکر، یو پولیس او یو محصل چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو پرون سه شنبه بیرته خوشې شول. دا کسان د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د باغ افغان په سیمه کې تښتول شوي وو چې د مولوي عبدالحکیم ساقي په نوم د طالبانو د یو مخکني قمندان په منځګړیتوب خوشې شوي دي. یو تن خوشې شوي سړی وایي چې موږ د خپل ترور د زوی واده ته خپل کور ته تللي وو چې طالبانو ونیولو او خپل اډې ته روان کړو. زما د ترور زوی چې نوم یې عبدالولي وو او د کابل د پولیس په 15مه حوزه کې کار کوو جنجال ورسره وکړ چې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه: د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالي ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه نه دی یاد شوی او دغه راځي خلکو ویلي الوتکې په دتخیلو سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وویشتل. راپور نه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان شوي هم دي. د امریکا بې پیلوټه الوتکو پر روان میلادي کال کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو 12 ځله راکټي حملې کړې دي. د امریکا د کانګرس دوه عمده ډیموکراټانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. دواړو سناتورانو چې د ایران په چارو کې د سخت نظر خاوندان ګڼل کیږي وویل چې د دې نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. اوس د امریکا د سنا مجلس یو دیرش ډیموکرات او دوه خپلواک غړي د اټومي موافقې ملاتړ کوي. د سنا دوه ډیموکراتو او ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو له موافقې سره مخالفت اعلان کړی دی. د امریکا سنا باید لږ تر لږه 4 موافق رایې ترلاسه کړي څو د ولسمشر اوباما د ویټو حق خوندي شي. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو 2 غړي چې د دوشنبې په ورځ په کیف کې د ولاسي بام په 14 کې زخمیان شوي وو مړه شول. د لاسي بام حمله د دې هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته پر روانه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د هغې لایحې پر ضد راغونډ شوي وو چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو سیمو ته زیاته ازادي ورکوي. د اوکراین د ملي ګارد چارواکو وویل زخمي عسکر الکساندر کوستینا پرون د کیف په یو روغتون کې ساه ورکړه. د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پرون د دوهم امنیتي ساتونکي دیمیتری سکلاتسکی د مړینې خبر هم تایید کړ. په کیف کې د دوشنبې د ورځې د اعتراضي مظاهرې پر مهال په تشدد کې چې د لاسي بم حمله هم پکې وشوه د اوکراین د ملي ګارد 24 کلن عسکر ځای پر ځای ووژل شو او په دې پېښې کې لږ تر لږه 90 تنه نور ټپیان شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پېښې په اړه لږ تر لږه 10 تنه نیول شوي او د دې هیواد ولسمشر پیترو پروشینکو د عاجلو څېړنو امر کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچچ او بوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. ویچچ په بلګراد کې خبرې غونډې ته وویل چې د چک جمهوریت حکومت لږ تر لږه 3,000 یورو مرسته ورسره کړې څو د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې ولګوي. د چک جمهوریت صدراعظم بوسلاو سوبوتکا پرون وویل اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو د بحراني وضعیت د حل لپاره متحد کار وکړي. بل خواوري چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون سه شنبه د هنګري د پلازمېنې بوداپست ښار د ریلګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی غوښتل چې په ریل کې تر جرمني پورې د تګ اجازه ورکړل شي. لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریلګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو ټکټونه یې خوځول او د جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریلګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لږ تر لږه 100 تنه پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په آذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیل وا د زندانی کېدو حکم د بشري حقونو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله. د دې وزارت ویاند مارک تونر د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې اسماعیل وا او نور هغه کسان چې د خپلو اساسي حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي خوشې کړي. د باکو محکمې پرون سه شنبه خدیجه اسماعیل وا د مالیې نه ورکولو او له خپل نفوذه د ناوړه کار اخیستلو په جرم په 1.5 کاله بند محکوم کړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واوریدل. افغان حکومت وی د پاکستان چارواکو دا خبره چې حقانی شبکه د پاکستان په مقایسه په افغانستان کې زیاته فعاله ده به اساسه ده او په اصل کې د افغانستان دا گاونډې د تروریزم د تمویل او تجهیز اصلی زاله ده.
دوی دې قوي دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرام شاه کې په غزه کې قوي دي نه په داخل د افغانستان کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د دوی پیشنهادونو باندې غور وکړي او عملي کړي.
د نظام د یو مامور په توګه مې هیله داده سو ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي 8 هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. دا هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو د امریکا بي پیلوټ الوتکې حمله کړې او پاکستاني چارواکي تاییدوي چې د غلطې یو شمېر وسلوال وشل شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونس پروګرامونه اوریږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له بجو نه د ماخام تر بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت وی د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف اساسي علت دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د پاکستاني چارواکو دا خبره چې ویلي دي حقاني شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده رد کړې ده او وایي چې اسنن دغه شبکه په پاکستان کې تمویل او تجهیزیږي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ملي امنیت او بهرني سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه پورس خبريالان ته وویل چې په پاکستان کې د حقاني شبکې فعالیت د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر ډیره حده بند شوی دی. سرتاج عزیز وویل د حقاني شبکه اوس په افغانستان کې فعاله ده او ادعا یې وکړه چې د دې هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې په ګډون ټول تره ګرځپلي د هغوی شبکې زیربناوي او د بم جوړولو فابریکې له منځه وړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پانه کې د سرتاج عزیز د څرګندونو ته په اشاره ویل شوی اسناد او شواهد څرګندوي چې د حقانی او نورو تروریستي شبکو د رهبری کړی د انسجام مرکزونه پټ ځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي کړی په پاکستان کې دي. د افغانستان حکومت ویلي پاکستان ته داسې شواهد په مکرر ډول سپارلې چې د هغه هیواد په خاوره کې د وسلوالو ډلو فعالیت ثابتوي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه په تأکید وایي چې د حقاني شبکه په پاکستان کې فعال ده او د پاکستان حکومت ته اسناد د دې لپاره سپارل شوي چې د دغه تروریستي ډلې د فعالیت پر ضد اقدام وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي نړیوال ټولنې ته څرګنده ده چې د حقاني شبکه په پاکستان کې فعالیت لري. خبر پاڼه وایي دا چې د امریکا لخوا له پاکستان سره کلنی پوځي مرستې د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت په فعالیت پورې مشروط اعلان شوی د افغانستان د موقف حقیقت څرګندوي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې پر داسې څرګندو حقایقو سترګې پټول د تروریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅې کمزوري کوي. د افغانستان حکومت له پاکستانه بیا غوښتنه کړې چې د حقاني شبکې په ګډون د دواړو هیوادونو د امنیت دښمنانو پر ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د ملي امنیت او بهرني سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز خبرې بې اساسه بللي او وایي چې د حقاني شبکه اوس هم د پاکستان په خاوره کې ده. د افغانستان ملسي جرګې هم پرون د سرتاج عزیز د څرګندونو په جواب کې وویل چې د حقاني شبکه په پاکستان کې فعالیت لري او د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد حملو پلانونه جوړوي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي حقاني شبکه په پاکستان کې فعالیت کوي او د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي چې حقاني شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې د دوی لخوا ورسپارل شوي پیشنهادونه طرحه ژر وڅېړي او عملي کړي. شاه سلطان عاکفي د غوښتنه د سه شنبې پورس د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پر بلل شوي کانفرنس کې وکړه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې حکومت په پیشنهادي طرحې کار پیل کړی دی او ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې کړي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي حکومت د ژر تر ژره د دوی لخوا ورسپارل شوي وړاندیزونه عملي او نتیجې دې له ولس سره شریکې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دغه وړاندیزونه دوه ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل او ویل چې له خلکو، مدني ټولنو او انتخاباتي څېړونکو سره د مشورو پر اساس ترتیب کړي دي. د دغه کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د سه شنبې په ورځ د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې وویل که حکومت د انتخاباتو د اصلاح چارې وځنډوي د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به متاثر کړي.
دې نظام د یو مامور په توګه مې هیله داده څو ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي، ځکه چې هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسي جرګې انتخابات به ځنډیږي او د انتخاباتو ځنډول ډېرې ډېرې بدې معناوي او پایلې به ولري. نو هیله مې دا ده چې دوی د خیر سره ژر دا کار وکولی شي.
د تیرې یک شنبې په ورځ د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د خپلو پیشنهادونو ټولګه اجرایي ریاست ته وسپارله. په پیشنهادي طرحه کې راغلي چې په ولسي جرګه کې د 50% څوکۍ ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالیو په شوراګانو کې د 25% څوکۍ ښځو ته ورکړل شي، د رایې کارتونه د باطل او د تذکرې له مخې د رایې ورکړل شي. همدارنګه په وړاندیزونو کې سپارښتنه شوې چې د انتخاباتو کمیسیون غړي دې له 9 څخه 8 ته راښکته شي او د ولسي جرګې غړیتوب ته د تحصیلي شرایط کې ښودل شي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان وای حکومت په هغې پیشنهادي طرحې څېړنه پیل کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا ورسپارل سوې ده. جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د دې پیشنهادونو له مخې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته سي.
د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون خپله پیشنهادي طرحه حکومت ته وړاندې کړې ده. اوس حکومت پر دې کار کوي چې څومره ژر چې شونې وي دغه پیشنهادونه عملي جنبه خپله کړي او په اړه اجرا ته تر څو ټاکنو په نظام کې لازم تغیرات چې پیشنهاد شوی دي هغه رامنځته شي.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې یاد کانفرنس ته وربلل شوي وو ټینګار کوي چې پیشنهادي طرحه باید د اساسي قانون په رڼا کې وڅېړل شي، څو له قوانینو سره په ټکر کې رانشي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست تیر دویم ځل انتخابات د کمزوري مدیریت او په انتخاباتي قوانینو کې د ستونزو له امله بحران ته ولاړل چې دې مسلې په انتخاباتو او ډیموکراسۍ باندې خلک بی اعتباره کړل. خلک له حکومت غواړي چې تیرو تجربو ته په کتو باید په راتلونکو انتخاباتو کې د یو شمېر کړیو مخه ونیسي، څو په ډیموکراسۍ د خلکو باور یو ځل بیا پیاوړی شي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا اف ام سل اشاری پینزه سپا پا کابل او د افغانستان پا طول لوی خارونو که د سهر لونه د مخام ترو بجو پوری او ری دلشای ازادی رادیو. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پړه په خپل ورسته غنه کې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان ده آیا اوس د غنی د زلیدو وخت رسیدلې ده. فارن پالیسی لري کې کابل با پروانونه کې د اوستر نړیوال کانفرنس کوربه وي او دا د ولسمشر غنی لپاره یو بل فرصت ده چې د خپل او پخوانی ولسمشر د تګلارو ترمنځ توپیرونه پډا غکړي. خبرونه وای د کابل دا غونډه د لندن د کانفرنس او د 2000 لومړی کال د بوند غونډه په امتداد تر سره کیږي. فارن پالیسی زیاتوی دا غونډه د ولسمشر غنی د حکومت لپاره له دې اړخه هم مهمه ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید شوې ده او د کابل پر فضا نازک امنیتي حالت خپور ده. د مقالې لیکوال وای د کابل د کانفرنس لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا غونډه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د غښتلتیا، د افغانستان د نړیوالو متحدانو د ژمنو د دوام او د طالبانو مشر ته یو کلک پیغام ورکړي. فارن پالیسی خبرونه په یو بل مطلب کې د طالبان لخوا د ملا عمر د مړینې د موضوع د پټ ساتلو یادونه کړې ده او لیکي چې طالبان ومنله چې د ملا عمر د مړینې موضوع شاوخوا دوه کاله پټه ساتلې وه. خبرونه لیکي طالبانو د خپل نوي مشر د ژوند لیک د خپرولو له لارې د خپل پخواني رهبر ملا عمر د مړینې د پټ ساتلو اعتراف کړی دی. طالبانو ویلي د دوی د رهبرۍ شورا یو شمېر غړو، قومي مشرانو او دیني علماو د ملا عمر د مرګ د خبر د پټ ساتلو پریکړه کړې وه. ګارډین برطانوي ورځپاڼه هم د همدې موضوع په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه وایي طالبانو پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې دوی له دوو کلونو راهیسې د ملا عمر مړینه پټه ساتلې وه او د دې ډلې یوازې څو محدودو کسانو ته دا معلومه وه چې ملا عمر مړ دی. ورځپاڼه د طالبانو د اعلامې په حواله لیکلي دي دې ډلې په دې خاطر د ملا عمر مړینه پټه وساتله چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو سره د دوی جګړه په وروستي او پریکنده مرحله کې وه. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مرګ خبر نه یوازې دا چې د طالبانو په منځ کې اختلافات پورته کړل، بلکې د افغانستان د سولې د پروسې د دوام په اړه هم شکونه پیدا کړي دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې مسؤلان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو آزمایشي ویشل پیل کړي. د دې ادارې رئیس د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویش ته چمتو دي. دوی ویل دوی دا پروسه به له کابله پیل کړي او درې میاشتې به ونیسي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د یو ملي پروسه ده او له سیاست دې لرې وساتل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو ځلې ژمنې شوې او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډیر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضی نگرانی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از زوره برای سب جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکل چیزین اندیکنی موجود وید مخابرات وزارت دا غزابون جمهور رئیس تاور کردی. جمهور رئیس پر قناعت کردی، اوس هیچ تخنیکی بحث نده پاته، او منگ ده تذکرو ازمایشی ویشلو تا آمادگیو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشی پروسه معنا داده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمنځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واردو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق ور وسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلی او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې دیوی ملی پروسی لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دیوی وړې موضوع لپاره ملی پروسه ونه زندگی. دا د وزارتونو ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حق له رسنیو راپورونه او پر رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تر اوسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانیدلی چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کړی دی، خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي 8 هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. کارپوهان وایي په دې توګه بنه یوازې د افغانستان له لارې سیمه ییز سوداری بلکې ګرځندوی ته هم ښه زمینه برابره شي. د افغان حکومت چارواکو ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه هوایي میدانونه ښه مدیریت شي په اقتصادي لحاظ به هم افغانستان ته زیاته ګټه ورسوي. سالم محمد صالح پر رپورټ لري.
پخوا له دغو هوایي ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړې وه پوځي ګټه اخیستل کېده، خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغو اتو هوایي ډګرونو ارزښت $2 میلیارد ته رسیږي او د افغانستان غوندې د یو هیواد په بېلابېلو سیمو کې جوړ سوي چې په وچې پورې تړلی هیواد دی او د ترانسپورټ لپاره ریل ګاډي یا هم ډېرې پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطان زوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو هوایي ډګرونو د $100 میلیارد په ارزښت پانګونه سوي چې په بېلابېلو تخنیکي وسایلو سنبال سوي دي. سلطان زوی وایي افغانستان کولی سي له دغو هوایي میدانونو د اقتصادي اهدافو لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایهګذاري لپاره دا آماده چې ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ په حیث د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پول په حیث ځینې ډېره ښه استفاده کېدای شي چې د دې لپاره موږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګیانې نیسو، مګر په شرط دې چې دلته سم مدیریت شي د دې باندې د زورواکانو د نورو چاپانو لګول چې هر څوک به هر شی پرې کړي ورنه او تسلیخ پې کړي او ځان ته به یې وساتي. دا که هغه کار وشي بیا نو دا به لویه ضایعه وي.
امریکایي تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د $500 میلیارد په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایي میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. د یوې دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټکه وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې ویاند ویلي دا مهال د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هره اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویلي هر میاشت تر 45 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې یې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسېدله. داود سلطان زوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګرۍ، ترانسپورټ او د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان له بسیاینې سره مرسته کوي.
ډېر امکانات موجوده کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې، دا ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هرې برخې د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای سي، او د دې په دور د یو هستې پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای سي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره، هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د لوی اقتصاد په هکله د دې رول ډېر کلیدي رول کېدای سي چې طرح سي.
په پام کې د افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2018 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې دغه قلمرو مسولیت د یو تړون له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد یې په جون میاشت کې پای ته ورسوه. د روان میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم یې په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند بازشن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل سوې ده. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغو هوایي ډګرونو ساتنه وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د امریکا بی پیلوټو الوتکو تیر شپه د پاکستان د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز حمله کړې ده او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي. له پی خبره پیدا ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په شپه ناوخته د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله د داخلو په کروندنو سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې چې نه غوښتل نو موږ خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د وژل شوو توریستانو د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یو ځایي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د 15 ترهګرو د مړینې پخلی کړی دی. له بلې خوا بیا پاکستاني رسنۍ د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې په وژل شوو کې ځینې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان لرې پرتې غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د حقاني شبکې په ګډون ډېری وسلوال دې سیمې ته تښتېدلي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي بریدونه پلانوي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې پر میشتو ترهګرو دا برید په داسې وخت کې کړی چې 13 ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد کلک اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان په دې لرې پرتې غرنۍ سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني پوځیانو په کې له 13 ورځو راهیسې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. پاکستانو یو امنیتي ځواکونو چې د تیر میلادي کال جون رئیس په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړي زرګونه کورني او بهرني وسلوالي وژلي او دغه نتورک له منځه وړی دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو په غوښتنکو د موضوع په اړه رپورټ درته لرو، خو اوس اته نیمه بجې دی. له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا د ولایتي شورا غړي وای وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالا بلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لک تر لګه لاس ستر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغونه یې پرې پورته کړي دي. د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خبرپاڼه وایي قاری صلاح الدین د دوشنبې په شپه د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په لاره کې نیول شوی دی. د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. د امریکا د کانګرس دوه عمده دیموکراتانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچیچ او بهوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. بلخوا ګڼ شمیر غیر قانوني کډوالو پرون سه شنبه د هنګري د پلازمېنې بوداپست ښار د ریلګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت په آذربایجان کې د خبریالي خدیجه اسماعیل واد زندانی کېدو حکم د بشری حقونو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پرون په سلووینیا کې له ژورنالیستانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو پرون د سلووینیا په بیلت ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارقامو پر اساس جوړې شوې پالیسۍ په څرګند ډول ناکامې شوې او زړو سیاستونو یوازې د انسانانو قاچاقوړونکي او کډوال هڅولي چارو پاته ولاړ سي. پیټر سیارتو وویل
دلته
موږ په بیلت کې د بلغاریا، سلووینیا او د مقدونیه د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ومنله چې د بالکان په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو له امله وضعیت ډیر بحراني سوی او د دې لپاره باید د اروپایي اتحادیې لخوا ګډ ځواب وویل شي. نو موږ د اروپایي اتحادیې له غړو غوښتنه وکړه چې د بالکان د لویدیځ بلاک په اړه ډیر ژر په بوداپست کې یو کنفرانس جوړ کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر ژغ وکړ چې اروپایي اتحادیه باید په خپل خاوره او شاوخوا هیوادونو کې چې د اتحادیه غړیتوب نه لري د کډوالو وضعیت ته عاجل ځواب پیدا کړي او پر اروپا له دې عمله موجود فشار را کم کړي. د هنګری د بهرنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی چې د مرکزی اروپا په هیوادونو کې د کډوالو ستونزې ته د حل د هڅو د هماهنګۍ لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې په بوداپست کې د اروپایي هیوادونو د غونډې د جوړېدو ژغ کړی چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون د بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی په ریل ګاډي کې تر جرمني پورې د تګ اجازه غوښته. لږته لږه زر تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریل ګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو ټکټونه یې خوځول او د جرمني جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کښېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریل ګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانیستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لږته لږه سل پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. له بله پلوه د چک جمهوریت صدر اعظم ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو ستونزې ته ګډ ځواب پیدا کړي. د چک جمهوریت د صدر اعظم په وینا د مسلې ته انفرادي حل موندل به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ستره تیروتنه وګڼل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده ډګروال علي شاه وایي له لسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر ام په لاس کې دی د یوې نمرې ځمکه په اخیستو پسې سرګردانه دی
نوم یې علي شاه مندوزای چې خوست مرکز نه څلور اته کال کې ما د کرزي صاحب له امر واخیستې بېسرپنایي چې ما کور نه درلوده او همچنان مرحوم پسان صاحب فوق العاده امر وکړ چې یوه پروژه یوه نمره په بي بي پروژه کې دته ورکړئ فوق العاده په 2006 کال کې ارسل جمال شهید شو ارسل جمال راغ هغې وویل چې هغه عریضې راوړې چې زه یې ملاحظه شوت کړم ما ته مرضې وړلې هغې ملاحظه شوت کړې نمرې توضیح کړې مدیر د مځکو د ویش مدیر غلامي نومېده هغې خپل ځان ته او نورو خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړې هغه چې افشا شو هغه وتښتېدو ما اسناد هم ورک شول د هغې هغه سره د تېښتې سره په دغه وخت کې محمد طاهر صدرای تبدیله شو په وخت کې عبدالجبار نعیمي راغی کمیسیون ما ته وویلې چې راشه د عبدالجبار نعیمي نه ملاحظه شود راوړه زه کله چې ما وغوښتل چې عبدالجبار نعیمي ته ورشم په دوو میاشتو کښې ما ونشو کولی چې زه عبدالجبار نعیمي ته ورشم صوبې ته او زه ورسره وغږېږم ما ته امر راکړي او وویل چې نه بالاخره د تاسو د انصاف په لټه کښې د پروګرام د لارې نه زه عبدالجبار نعیمي زه وغوښتم تاسو ورته وویلې چې دا وغواړه چې مشکل لري زه ورغلم هغې ډېر ښه وضعیت هم راسره وکړه ما ته یې نوشته کړه په راتلونکي پروژه کښې به تا ته نمره درکول کېږي هغه نمرې چې د توضیح په حال کښې وي هغه خلاصې شوې وي یو سل درې نمرې وي هغه خلاصې وي او ما ته یې په راتلونکي پروژه کښې امر راکړه زه منتظر وم اسناد مې فعلاً ټول مراحل مې طی کړي دي اسناد فعلاً په پروژه کښې د شروالي کښې ثبت دي همالته قید دي اوس چې کله عبدالجبار نعیمي تبدیله شو یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لېږلي وو د منظورۍ دپاره هغه تر اوسه نه ده راغلي مونږ منتظر وو اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی هغې نوشته کړي دي یو زرو یو سل دوه لمبر مکتوب دی پنځم د پنځمې میاشتې دیارلس سوه څلور نوي کښې چې هغه امرونه چې چا اخیستي دي هغه ټول بتل دي
دغه امرونه چې تاسو ته یې درکړي په کومو پروژو کښې دي خلک دغو پروژو کښې ځای پر ځای شوي او که نه
دغه نه 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 دغه پروژه چې نوي سکچ شوې ده او نقشه ترتیب د خلاصه شوي ده دغه لېږل ده د منظورۍ دپاره کابل ته دغه پروژه د سرحدي لیوا شا ته یو سل درې نمرې توضیح شوي بلکې منده یو سل اته ویشت نمرې پاتې دي د هغې نقشې او شیانې کابل ته لېږلي دي مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه کښې دما نمره راکړي ما
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي
اوسب
مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویاند مبارز زدران سره طرحه کړه
والي شاه په نوم باندې او کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمره ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله په دیارلس سوه څلور اتیا کال کښې د وخت د ولي مرحوم میراج الدین پټان څخه د یوې نمره ځمکې امر ترلاسه کړی و ولې د هغو معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په شاروالۍ کښې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپه ورکړل شي او بیا د بانک ته پیسې تحویل کړي او ځمکه دې د ده په نوم باندې ثبت شي له هغې وروسته ده وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولیانو صاحبانو سره د سرپرست ولي طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره همدا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړې چې که په راتلونکي کښې کومه پروژه تر کار لاندې ولري ده ته به له سره نوی امر ورکوي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به یې ګرځوي خو تاسو پوهېږي چې په خوست کښې ځمکې کمې دي رهایشي سیمې کمې دي غوښتونکي او تقاضا بېخي ډېره لوړه ده نو په همدې اساس باندې ولایتي ادارې ته ډېره ستونزمنه خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دوی د خوښې وړ ځمکې ورکړي نمرې دې ورکړل شي خو بیا هم زه د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم والي شاه ته ډاډ و اطمینان ورکوم چې که په راتلونکي کښې کومه رهایشي پروژه د جلالت مآب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوست کښې منظورېږي نو موږ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د ده دغه ستونزه د ده دغه بیوزلی مشکلات حل زل او سرګردنی په نیخ په نو سره ورسو او کوشش وکړو چې د دې لپاره یو نمره نوی نمره زمکه ترلاسه کړو. ولې دا وخت په خصوص کې رهایشي زمکه نشته چې دغه په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د زمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تفلیت شوې نه ده چې د یوازې د مرحوم رجین پټان دی وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولې نور نه شر ولی له موظف کمیسیون څخه تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړې او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دا یې د نمرې مستحق وګرځي. یعنې دا یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نوي ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوې نمره ترلاسه کړي. خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو. که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلال اسما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او هلې ځلې ورسو تر څو د راتلونکي د نمره ځمکه مستحق وګرځي.
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
اور متاست مخکې په خپل خبر کې دا ونه وکړل دي اسناد او مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب دته امر ورکړي هغه ځي شاروالۍ ته. شاروالۍ کې شاروال صاحب راځي کوي بل اړوند موظف کمیسیون ته چې دا موظف کمیسیون د بیلابیلو ادارو څخه تشکیل وي په دې کې د امنیه قوماندانۍ څارنوالۍ د شاري پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دغه ټول یې مکمل لسلیک کوي. له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته راجع کېږي. د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د هماغه تعرفې په اساس چې کله د بند پیسې تحویل کړي نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول. ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب په وخت دغه امر موجود دی چې شرولۍ ته راځي کړی دی دې ته مونږ د مراحلو بشپړول نه شو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي علت یې دا نه دی چې خدای مکړه یو ولي چې راشي بل ولي په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې رهایشي پروژه شتون نه لري چې د هغې په اساس دې د ډګروال صاحب ولي شاه او یا د نورو ورته بېوزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوې پروژه دلته منظور شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپل د خود دی به ویني دای د موږ ته مراجعه وکړي. موږ به ولي صاحب ته د داسې پراج د عذر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی تر څو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شئ؟
هر کله ولې نه د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي. د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستې دي. یوازې والي شاه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هره برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغې د حل په لټه کې وي کولی شي په ډېر ډاډه زړه سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو او دا مهور دی دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په وړاندې کې د اجازه راکوي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو په هغې کې به هېڅ نه وس تنبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایی کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو ته وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي. نه یوازې دا چې د ولي شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله موږ دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علي شاه ته زما د ټلیفون شمیره ورکړي. دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 290 20.
جوان
سری کښه پولیس وژل
شوی. آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لابشای ولا و بنا لرو مرد حکومت خواهش لرو چه مرد و بو بنا بس
ازادی راڈیو 1226 نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم خوشحاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوو چې د پوهنې او معارف په برخه کې خپلې ستونزې، شکایتونه او نظرونه راسره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل دمخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړېږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونو په ګډه واورو.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی، د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ورور دغه د معارف په برخه کې دغه د موږ علاقې ته چې دا څه مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالي او بله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي، هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې روانې دي. دغه مشرکان چې دي موږ د هلته دي مانا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي دفته وخلکې ګټې سره جلا کوي چې هر کال فلکاو روپۍ راوځي، هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کښې واچوي، نیمه یې وکیلانو په جیب کښې واچوي، نیمې پیسې طالبانو ته ورکړي هغه یې په جیب کښې واچوي. نه کتاب شته، نه مې یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي په هغه رقم کتابونه په ګودامو کښې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کښې، نه په ماجد کښې شته، نه په یوجي کښې شته. یو ځای خو مه ګڼه، که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب بچي دي و هغه به هم په خیمه کښې یو شی نه شته. نو وروره دي ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نه شته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
ظالم خان زابل ولایت د ساجل ولسوالي خبره کوم. موږ معلومان دا اووه میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي اخیستي، معلومان ډېر در بدره دي او درسو ته لاسم زړه نه ورځي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکو خبر شي او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالغفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د معروف په ولسوالۍ کښې یو مکتب هم نه دی فعال. زموږ دا هیله ده چې معروف ته یو سم حت را واچي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي د راډیو کارکوونکو سره دا هیله او ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان او لوړ پوړو مشرانو ته ورسوي. دوی سره زما دا هیله ده چې خپل اداري فساد کښې ډېر بیړه وکړي، چې خپل اداري فساد ورک کړي. اداري فساد نو له دې خوا ته خپل په ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په وینو کښې لمبېږي، ولس مو در به در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته څه زړه ښه کړي، کله به څه څه مهرباني د دغه وغواړي چې زموږ په سر لاس ونیسي، موږ ته سره همکاري کوو. نو چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس اقتصاد فکر ونه کړي، هېڅ وخت دا دولت نه جوړېږي، نه جوړېدای شي، نه به یې حکومت کولی شي، نه به حکومت به دې ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکی په ځان اصلاح کی ولس له ځان خوشاله کی ولس د ځان کې د حکومت کوي چې هم ملک جوړوي چې خپل ټوک ټوک ملک مبا لا زیروي د خپل ولس مبا زیروي د خپل کندیان او مشفانو مبیر په فکر وکي نو نسای څخه ګیره دی نه مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تل پروشانو ته ولاړ وي او تیګر باندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غوړسويست او د دې شانو مخاوني ولسي یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا ورستن ده د کوم تاریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپل ولایتو کې په دندو ګمارل شوی دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نزاوی د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوجه باندې د هغو سره شخصي نزاوی فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نزاوی فعالي سي هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکه هم دا خو هغه خلکو د لاندې کېږي زور ظلم هم پر هغه خلکو باندې کول کېږي په ما بس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پښتني بې درویژنې. نو دا سره افغانستان څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت دي د نورو ولایاتو د راوصل سي نو به دغه قومي او شخصي نزاوي ورک سي او کچیر داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قومه او بې وایسته خلک او سي په حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجز خبر کوم. ډیر لس کاله کې د رئیس عمومي د تکشنول د خانیغه په نامه د رئیسه تابعاري ده چې ورور ور مرجا اگر د وچه کړی څکو بنسته تاسو راځي د کوچنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخه وڅ څکو بنسته چار ورځ په پیوه نامو په بل نامو وو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دي د کانال پر وبو باندې د بوغرا پروبو د هلمند پروبو تجارت شروع دی وروره د دې دولت همش بازار دی دولت بیا له فساد بیا له رشوت بل ولار نه لري د ګریس راونه چې په یو کې وشترین نه سن کول سن شي سار پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسید وروره دوه څه دا و څنګه چې په غنی دي چې دول فساد ورو کوم دا چې تر تر کلځ در باندې فور شپاو غړول وروره د ما خبر ورسې وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته د غوښتنې د چلته اوسادر کی په ویش کې د مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مالیمان دي که ما د غوالا چې د مالیه چټولې د وسته او شپږه او دکانه په د مونږ کې دي دا ته اړه وته دی وای چې درې درې زره افغاني غواړم او موږ وای چې موږ ورو افغانستان بانک ته وای موږ ته ویرا کوي دا دا وزې خپل کوروت ویلی او که افغانستان ته د پکیږي دا د فار د مالیه وزیر د فار دا غشتنه لرم چې دا ته کوسی دا د غته وسی زه درې زره افغاني پر ارت کوم باندې غالي په ومنډي کې دا وسته وځ کنه مبارک حساب سره و موږ ته چې موږ ورو افغانستان بانک ته وایې مشترک وي ډیر مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ چې هر ملک چې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو موږ به په راتلونکي کې پرمختللی هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو نو موږ به ورسته پاتې هېواد یو. دا دې وي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم. وروسته د سلام زما دا پیغام د زه شاه محمود استازي هرات ولایت نه خبرې کوم. موږ د لارې لږ امنیتي چې ګیر په ازادي په لارې موږ لکته کوي او طالب په نامه موږ کته کوي، د پولیس په جامه کې کته کوي، د ملي اردو په جامه کې کته کوي. موږ ډېر په ازادي ډېر په تکلیف یو. موږ د حکومت له چارواکو چې دا هیله ده چې د لارې له امنیت ونیسي، د یوران بېچارهګان کته کوي، بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. بیا یې وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي، سړی بنده خوسی کوي، کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ د شرګان څه وکړو. د لسو زرو په موټروانان د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي، کتاب کې اچوي، پسو کې اچوي. نو راته بېخي له خپل ژونده په تنګ یو. وسلام
السلام علیکم. زه ملک شهرزاد پر عنایت د پدارو دولت والی مقامات د کلي مشرین کوم. وره کدا یو پیشنهاد لرم مقامات سره په پیشنهاد ورسو. زموږ پښتنو هر کې به بابا دوه سو د مواد په شلې دې امونه په شلې دې ټول چې تاسو اوسې دې شهر ته یو یو چې نن سبا سره دا دوه یم چې دا نوم لري زه هم په لیاز سره مقامات ته وځي دا ځنه مخ وګرځي چې په نوم باندې سامانه پاس. مڅو ته نو خاطر لاس والسلام.
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان په کې مړي بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړه یې څوک نه راکوي. غریبانان په دښته کې پراته دي. زما له دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی، همدغه پارچوانان محب وطن خلک دي، همغه هلته راشي دوستم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې قراري راشي. د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت مې لوړی وي، چې که والد صاحب وي که قومندان صاحب وي، داسې نه وي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند خو مطلق ناوله دی، دي د بل زامن دي، زنګیر دي. په مساکلا کې تقریبا شپږاویا کسه پېږي په شهادت رسېدلي. په نوزاد کې که د سوه چې دوه سوه په شهادت رسېدلي، هم پولیس رسېدلي، د بلې خوا خو مس درک نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کښې زاړه خلک دي ځای پر ځای کوي. موږ د دوی څخه ډېر خوشحاله یو رئیس جمهور صاحب څخه، د اشرف غني صاحب څخه، د ډاکتر عبدالله صاحب څخه. السلام علیکم. الله خیرمن
علیکم. بلې السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوید په ولسوالۍ کښې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات. صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کښې د بېکارۍ وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسایده کړي.
زه د بېسودو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کښې برق راځي، اوس زمونږ نه د کلي مشران درې زره روپۍ اخلي. نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتی دی. وسلام.
زه د غزني ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لسو کالو عمر لري، د غزني ولایت په هزارګي سرانوالۍ هزارګي محکمه، د هزارګي سرانوالۍ کښې په محبس کښې دوه کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کښې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم. د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزني په ولایت کښې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي، سرانوالۍ هزارګي، پولیس هزارګي دي. په په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزني ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته بحث د اطفال دی په زیرزمینۍ کښې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له لایونامال بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه، شکایتونه او ګیلې مو دا خپرې کړې. د خپرونه مو هم دومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.